السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې درسي ساعت او د غراز د بشري او اساسي حقوقو پروګرام اوریدلی شي، خو په سر کې په مکې د دې ساعت خبرونو ته د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو لس ولایتونو کې د سیلونو د راوتلو خبرداري ورکړې. دغه وزارت د شنبه په ورځ د حمل شلمه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې پنشیر، پروان، کاپیسا، پکتیا، لوګر، لغمان، کونړ، کندوز، تخار او بدخشان به د سور تر دویم نیټې د بارانونو او واورو شاهدان وي. د دغه ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوي چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان د اقلیمي بدلون اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویل خپل پاکستانی سیال اسحاق دار سره یې پرونی خبرې مهمې وي او کاملي شي د دواړو هیوادونو په ګټه دي. امیر خان متقی پرون په کابل کې له ښاغلي دار سره د طالب چارواکو تر لیدو کتو وروسته له هغه سره یو ګډه خبري ناسته کې ویل چې د دوی د نورو مسلو ترڅنګ د پاکستان له حکومت له کډوالو سره د ښه سلوک او تدریجي ستنولو غوښتنه وکړه.
د دغو مجلسو په رڼا کې عمل وسی او دواړه طرفه عملی چارو ته خطه وجو کی او په سویو پریکړو باندې عمل تر سره سی. دا به دواړو هیوادو په اقتصاد کې، په سیاست کې، په اړیکو کې، په هر څه کې ډیر کومکی ثابت شي او یو ډیر ښه نتیجه او ښه ثمره به وي.
که څه هم ښاغلی متقید شویو پریکړو جزئیات په ډاګه نه کړل، خو څرګند کړه چې خبرې پر دریو مسلو ورټولوي چې سر کې د کډوالو ستونزې او بیا دوه اړخیزې سیاسي او اقتصادي اړیکې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق دار پرون کابل ته سفر کړی و. دا په یوه اونۍ کې دویم پاکستانی پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د تهران د اټومي تړون په اړه د ایرانی او امریکایي استازو خبرې ښه پرمختګونه شوې دي. د دغو استازو دویم پړاو خبرې پرون شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې ترسره شوې. د امریکا دغه چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د شنبه په ماښام یوه ډله خبریالانو ته ویلي نن په روم کې په دویم پړاو خبرو کې ښه پرمختګونه وشول. د روټرز او اکسیوس ویبپاڼو د راپور له مخې ټاکل شوی د دواړو هیوادونو استازي راتلونکې اونۍ دریم پړاو خبرې وکړي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ویلي چې غزه کې جګړه تر هغه وخت نه ختموي چې حماس ډله له منځه ولاړه نه شي او خپل ټول برمته شوي کسان آزاد نه کړي. هغه په خپلو پرونیو څرګندونو کې ادعا وکړه چې حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، د اوربند د دوام په صورت کې د نیمایي برمته شوو د اسرائیلانو د خلاصون وړاندیز رد کړی دی. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله ویل شوی چې تیرو 48 ساعتونو کې د اسرائیلو بریدونو له نوې ډیر کسان وژلی دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو سکون کو هیله دا چروغ او جوړ بیاسته وخت به مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاس تویم. هیله دا چی د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شی بر سره مل اوسی او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلی. د نن ورځې موضوع مو د اندیشنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندیشنې په حق معلومات لاسته راوړو چې د څه ډول یو احساس دی او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شی بر سره ملتیا وکړئ او د دې موضوع څخه ګټه واخلي. هغه لارې چارې یا هغه لارښوونې چې په دې لوست کې دغه احساس په حق له یادونه ځینې کوو، تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د ډول احساساتو سره مخ شئ د هغه لارښوونې څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ او په ښه ډول سره مدیریت کړئ تر څو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندیشنه پیژنو چې اندیشنه څه ده. اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو، د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په اړه یو انسان فکر کوي. یعنی کله چې د ویستونز په حق له انسان فکر کوي کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د نخوالو یا د نامعلوم حالاتو په حق له انسان فکر کوي همدغه د فکر کول د اندیشنې احساس دی یعنی د خپل ستونزو په حق له د خپل راتلونکي په حق له یا د هغه نامعلوم حالاتو په حق له د اندیشنه لري د استرس لري استراب لري همدغه فکر یا همدغه فکر چې د دغه حالاتو په حق له کوي یا د هغه څه په حق له کوي همدغه ته اندیشنه ویل کیږي چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي اندیشنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري یعنی کې داسې یو هغه ډول اندیشنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو مګر دا اندیشنه به کېدای شي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي یعنی دا فرق لري موږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیشنې د سخت حالات سره چې مثلا د یو نامعلوم حالت په حق له یو کس تر حد زیات اندیشنه لري یا د یو ستونزې په حق له یو کس تر حد زیات ستونزه لري نو دغه ډول عادي ورځنی فکرونه او دغه اندیشنه یو د بل سره توپیر لري او کولای شي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیزه وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي دغه اندیشنه بیلابیل ونه سره څرګندېږي یا دغه احساس چې څوک لري هغه کې داسې په مختلفو شکلونو سره اوسي یو هغه عادي اندیشنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په هکله فکر کول دي یا د هغه ستونزو په هکله اندیشنه درلودل دي مثلا یو کس ځینې مالی ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري د هغه د کوم اندیشنه چې د خپل اقتصادي یا مالی مسایلو په هکله لري دغه اندیشنه یو عادي اندیشنه ده ځکه په دغه یو حالت کې انسان کچیر اندیشنه ولري دا عادي ده مثلا یو کس وظیفه نه لري یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ور کړی وي یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یې چې دا عادي اندیشنه ده چې انسان د ډېر ستونزو سره نه مخامخ کوي بل ډول بیا ډېر شدید اندیشنه یا استراب دي چې هغه ته بسترس ویل کیږي یا استراب ویل کیږي دا تر حد زیات شدید اندیشنه ده کچیرې زموږ دغه ورځنی ژوند یا د ورځنی ستونزو په حق له اندیشنه دوامدار اوسي یعنی تقریبا د دوه هفتو څخه زموږ اندیشنه د یو موضوع په حق له دوام ولري تر دوه هفتو پورې نو دا دغه ډول اندیشنه چې ده هغه دوامدار او جدي اندیشنه ده ډېر شدید اندیشنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهنی یا رواني ناروغي رامنځته کوي یعنی د ورځنی ژوند هغه اندیشنه چې د هغه عادي اندیشنه ده کچیرې همدغه ورځنی ژوند ستونزو په حق له یا د ورځنی ژوند په حق له اندیشنه درلودل دوامدار سي اوږدمهاله سي نو دلته جدي ستونزه رامنځته کوي د اندیشنې بل ډول بیا وختي اندیشنه ده چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیش په مقابل کې دغه اندیشنه لري مثلا یو کس امتحان لري د دغه امتحان په حق له اندیشنه درلودل ده هم یو ډول عادي دي او هم وختي اندیشنه ده چې د یو ځانګړي پیش د خپل امتحان یو ځانګړي څه دي چې کله چې رامنځته سي یعنی دوامدار نه امتحان په حق له اندیشنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیشنه د منځ ځي نو دغه ډول اندیشنې ته بیا وختي اندیشنه ویل کیږي راځو دا اندیشنې نشي نشانې ته یعنی کله چې یو انسان د یو موضوع په حق له د یو ستونزې په حق له د یو حالاتو په حق له د اندیشنه لري په دې کې کوم نشي نشانې څرګندېږي یا هغه دغه نشي نشانې کچیرې تاسو ولري تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندیشنې احساس په تاسو کې استه لومړی ذهني نشي دي کچېره یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حق له د ستونزو د حل په حق لدی تصمیم نسنیوالې دا یو ډول نشي چې د اندیشنې په حالت کې دي یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دي نسې کولای پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکي یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي یو نامعلوم حالت دی د نتیجې په حق له د پایلو په حق له نه پوهیږي مګر د دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کدايه چې دغه نتیجه یا د پایله منفي ونه وسی یا بد ونه وسی د دغه شانو په حق له کچیر یو څوک فکر ولري نو دې ته نو دې باید پوسی چې د اندیشنه لري یعنی د ځینې ذهني نشي دي دا اندیشنه کې دایسي بدني نشي هم ولري مثلا د زړه درزا زیاتې د یا مثلا د میډي درد یا د سر درد یا هم د خوب خرابوالی یا هم د انرژي کموالی یا د ستړیا احساس درلودل، دا بیا د اندیشنې د احساس بدني نشیدي چې په بدن کې یا په فزیکی ډول سره دا معلومیږي. بلې هم احساساتي نشیدي چې مثلا د اندیشنې د احساس د درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، د بے صبر وي، په قهر باندې ډیری او ځان ډیر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندیشنې د احساس ځینې نښې نښانې دي. که چیرې تاسې دغه بدني نښې، احساساتي یا ذهني نښې په خپل ځان کې ووینئ او تاسې د موضوع په هکله اندیښمن هم یاست، تاسې باید پوه سئ چې تاسې د اندیښنې منفي احساس لرئ. د اندیښنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندیښنه ولري او د هغه اندیښنه دوامداره سي، نو دا کېدای سي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي او بدني روغتیا نشانې موږ ویل چې مثلا کېدای سي د اندیښنې په وخت کې که چیرې دوامدار اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې د فزیکی لحاظ. د رواني لحاظ هم دی، د خفقان احساس ډیر لري، نا امید دی، ځان ډیر بے وسه احساسوي. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې ترڅنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندیښمن یا اندیښنه لري د دغه موضوع په هکله، د موضوع په هکله، او دغه اندیښنه دوامداره سي، نو په دې وخت کې په دې کې د وړتیا نسته چې د خلکو سره کښېني یا د خبرې وکړي یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکړي. د ګوښوالی یا ټولنیز انزوا یا یوازیتوب غوره کوي. نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کیږي، اړیکې له منځه ځي او د په اړیکو کې ستونزې پیدا کیږي. په کار او د زده کړو په برخه کې هم د نسې کولای چې فعالیت وکړي، د فعالیتونو را کمزوري کیږي. که چیرې اندیښنې دوامدار وي، د نسې کولای چې کار وکړي، ځکه په دې کې د کار کولو وړتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته. د ځان ډیر ستړي احساسوي او تر څنګ نسې کولای چې زده کړه وکړي یا مطالعه وکړي. نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې د کولای سي چې نسې کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دا هغه بله ستونزه ده. د دغه اندیښنې د حلولو لپاره یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسې باید هغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسې وکولای سئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسې د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولای سئ، د ذهني تمرکز بېلابېل ګیمونه شته، تاسې کولای سئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په ګټه اخیستنې خپل ذهني تمرکز زیات کړي. یا هم کولای سئ چې د مراقبت، د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، د ژورې ساه اخیستلو تمرین یا هر هغه فعالیت چې هغه ستاسو خوښ وي، تاسو ته ارامتیا درکوي، تاسې کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سرته ورسوئ. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولای سئ چې یوګا فعالیتونه سرته ورسوئ. یوګا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې ستاسې د ذهن او ستاسې د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته سي او تاسو ته یو ډول ذهني ارامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای سئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتلو مو باید تر حد زیات او تر حد کم ونه اوسي، یعنی تقریبا د اوو څخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، هر سهار یا هم هر مازیګر، که چیرې سهار اوسئ خو ډیره بهتره ده تاسې هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسې ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ او روغتیایي خواړه سم وخورئ، خپل تغذیه سمه کړئ، خپل غذایي رژیم مو منظم کړئ. په دې ډول سره به تاسې خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسئ او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندیښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروئ. مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین تاسو سرته ورسوئ هر ورځ او دا خپل عادت وګرځوئ. تر څنګ یې د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا که چیرې هغه کتاب لوستل وي، که چیرې هغه د هنري کارونو سرته رسول وي، که چیرې هغه موسیقي اورېدل وي. د خپل کورنۍ سره د خپل اندیښنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلي چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي. او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز درجاتوي، ستاسو څخه د اندیښنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او ستاسو څخه یې ورکوي. تر څنګه کچیرې دغه اندېښنه تر حد زیات جدي اوسي، ستاسې ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسې په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسې درمل وکاروئ یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسې کولای سئ د دغه ګامون په پورته کولو سره یا د دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځان دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسې د ستونزو په هکله فکر کوئ، د ستونزو په هکله اندېښمن یاست، د هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لاره پیدا کړئ، لاس په کار سئ تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسې وخت کښیږدئ، د خپل کار کولو دپاره، د خپل زده کړې دپاره، د خپل خوب دپاره، د خپل ورزش دپاره او د خپل ځان دپاره چې تاسې په هغه وخت کې یو وخت خپل د ځان دپاره ځانګړی کړئ. په هغه وخت کې تاسې د خپل خوشي وړ فعالیتونه سرته ورسوئ، که چیرې هغه ګیم کول وي، که چیرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسې خپل وخت منظمه کړئ، د منفي خلکو څخه ځان لرې وساتئ. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي یا مثلا تاسې ستاسې ارزښت درکموي یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دې خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریاتو منفي احساس درکوي، تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپله اړیکه محدوده کړئ، د هغو څخه ځان لرې وساتئ او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړئ او د هغو سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځني ژوند کې باید تاسې خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولرئ او خپل مثبت افکارو ته په خپل د ژوند په هره برخه کې تاسې هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسې وکولای سئ چې د اندېښنې مخنیوی وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، موږ او تاسې نن د اندېښنې په هکله وویل چې اندېښنه څه ده، څنګه کولای سو د دې احساس مخنیوی وکړو، او همدغه اندېښنه بیا څه ډول کولای سي چې زموږ په ذهني او فزیکي روغتیا باندې اغیزه ولري او زموږ ذهني یا فزیکي روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو، د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسې وکولای سي چې د اندېښنې مخنیوی وکړئ او د اندېښنې څخه لرې پاتې سئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره، د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلې نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته، هیله ده چې نن ورځ هم د لوستو اخرنی شبوره سره ملتیا وکړئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلئ. د نن ورځې موضوع مو پرتله کول دي. په دې لوست کې به موږ او تاسې د پرتله کولو اړوند معلومات لاسته راوړو. دا چې پرتله کول څه دي، څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راولي، او څه ډول کولای سي د دغه پرتله کولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. پرتله کول چې دی، هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټولو انسانانو کې دغه احساس موجود دی چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان، خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي. مثلا دی څه ډول دی، د د ژوند سره ول دي یا هم کوم لستر اورن لري هغه د نور کسانو د ځان سره د نور کسانو د ژوند سره د نور کسانو د لستر اورونو مهارتونو یا زنګرتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي چې دغه مقایسه کول کېدای شي دغه مقایسه د پرتله کولو چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دي مګر کچیرې دغه احساس په ناسمه طریقه سره په افراطي بڼه سره یعنی کچیرې ډیر افراط پکښې وسی تر حد زیات مقایسه کول یا پرتله کول تر سره سي دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي مثلا یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي تر حد زیات تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزوري احساسوي خپل ځان ډیر بې وسه ډیر مایوسه احساسوي دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي مګر که چیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همهغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري ډیر بریالیتوبونه ولري په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي دا صحیح خبره ده او ګټور دي ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونو څخه الهام اخلو خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همهغه اندازه لاسته راوړنې ولرو نو دلته دي که چیرې دا په عام ډول سره وسی د پرمختګ د پاره د پرتله کول وسی بیا نو هیڅ ستونزه نه لري دا نور هم ستاسو لپاره ګټور دي مګر که چیرې تاسو تر حد زیات پرتله کول مقایسه کول سره ورسوي چې پاغه کې خپل ځان به وسه احساسوي خپل ځان کمزوري احساسوي نو دلته ځینې ستونزې رامنځته کوي دغه پرتله کول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره تر سره کیږي مثلا موږ مثبت پرتله کول لرو یو ډول چې دی هغه مثبت پرتله کول دي په دغه پرتله کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه د الهام اخلي خپل ځان شکوي خپل ځان د شوالي لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې هم هغه رقم ځانګړتیاوي هم هغه ډول بریاوي د لاسته راوړي دغه ډول پرتله کول چې دی دا مثبت دي ځکه ته د ځان د شوالي لپاره کوشش کوي منفي پرتله کول بیا د پرتله کولو بل ډول دی مثلا موږ ویل چې مثبت پرتله کول دي اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتله کول دي په دغه ډول پرتله کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي خپل ځان کې د کموالي احساس لري خپل ځان ډیر کم احساسوي دلته دی چې دغه پرتله کول منفي شکل لري منفي ډول سره دي ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼې مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دي هر انسان خپل ځان لپاره خاصې ځانګړتیاوي خاصې لاسته راوړنې او خاصې وړتیاوي لري نو که چیرې خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسو خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي کمزوري احساسوي نو دلته منفي پرتله کول دي بل ډول بیا مسلکي پرتله کول دي چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپیریال کې خپل ځان د کسان سره مقایسه کوي چې د مسلکي پرمختګ په برخه کې مثلا ته خپل مسلکي څومره رسیدلې او مقابل کس چې خپل ځان ور سره پرتله کوي هغه څومره رسیدلې دي دا ډول پرتله کول بیا مسلکي پرتله کول دي بل مثلا یو کس خپل اړیکې خپل شتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نور سره مقایسه کوي مثلا زه څومره شتمنۍ لرم زه څومره پیسې لرم مقابل کس یې څومره لري زه څومره ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې مقابل کس یې څومره لري دا ډول پرتله کول ته بیا ټولنیز پرتله کول وایي بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت خپل ظاهري بڼه خپل د بدن خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي زه څومره شایسته یم مقابل لوري تر ما ډیر شایسته دي یا مثلا زما ظاهري جوړښت دا ډول دی د پلانکي کسته دومره دی زه دومره وزن لرم بل کس بیا دومره وزن لري په دې ځای کې هم یو ډول فزیکی پرتله کول دي چې یو کس یې سره ترسوي په هر برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي چې ته په هر برخه کې څنګه کولای سي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکې دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي د پرتله کولو زیات عوامل ست د مختلفو عواملو لامل پرتله کول یا د مقایسه رامسته کیږي. مثلا کوم کس چې په کوم ټولنه کې چې اوسېږي یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي، د ټولنې یا هم دغه چاپیریال لامل هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په حق له د نورو کسانو د شتمنیو په حق له خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د همغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمنی لري زین لري یا زه دومره شتمنی لرم مقابل کس یې نه لري، هغه دومره بریاوې لري او زه یې نه لرم، یا هم زه ډېرې بریاوې لرم او همهغه کس یې نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای سي همدغه ټولنیز فشار واوسي. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هغه خود کمبینه ده چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینه وایي چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینه احساس ته چې همدغه خود کمبینه د دې لامل کیږي چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی همدغه د ټولنیزو رسنیو د کارونې څخه وروسته یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیزو رسنیو باندې د نورو کسانو ښکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند ښکلا وینو، د هغو بریا وی، د هغو لاسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیزې رسنۍ بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستا سره یو داسې پیښه سوي یا تا داسې یو څه لیدلی چې ته دې د نورو کسانو سره مقایسه سوي اوسې، نو کله چې ته راغټ سوې، ځوان سوې، په دا کې دغه تجربه پاتې ده ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي، دغه که چیرې حتی په مثبته طریقه اوسی هم مثلا پلانکی کس ډیر بریاوی لري ته هم باید داسې بریاوی ولري، دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفی تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي، بیا هم په دې کې د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلند ستا او دی همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي، په هر ځای کې غوره اوسي، دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې یو کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي، دوی هم یو بل لامل کېدای سي. راځو ته پرتله کولو اغیز ته. دغه پرتله کول کېدای سي مثبت اغیز ولري، کېدای سي هم منفي اغیز ولري. که چیرې تاسو د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ، کله چې مو ځان مقایسه کوي د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، هڅه کوئ، دا مثبت اغیز ده. د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو د نورو کسانو تجربې کاروئ، دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبت اغیز درلودای سي. مګر کېدای سي همدغه پرتله کول کله چې تاسو په منفي شکل سره په غلط یا ناسم طریقه سره په افراطي ډول سره تاسو د پرتله کول سره ته ورسوي، خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي، نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسو باندې لري. په تاسو کې خفګان رامنځته کوي، ستاسو پر ذهن باندې، ستاسو پر روان باندې فشار زیاتیږي او ستاسو په وجود کې د ځان په حق له کموالي احساس را پیدا کیږي چې تاسو که څه هم تاسو هغه شاید بالا اوسئ، مګر بیا هم تاسو د کموالي احساس پیدا کوئ. حتی هغه کسان چې تاسو کښته وي، تاسو حتی د هغو څخه خپل ځان ډېر کم احساسوي، پر ځان باندې خپل باور د لاسه ورکوي، د حسادت او د ناخوشي احساس او د خپل ژوند د وړتیاو څخه تاسو نسي کولای چې خوند واخلي، نو دا هغه ځینې منفي تاثیرات دي. اوس راځو دې ته چې څنګه کولای سو د ناسالم پرتله کولو څخه یا د ناسم مقایسه کولو څخه ځان وساتو، تر څو د منفي د دغه پرتله کولو منفي اغیزې کمې کړو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کړو ځان. اول تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپلې وړتیاوې، خپلې لاسته راوړنې وپیژنئ، هغه ته ارزښت ورکړئ. ستاسو هر وړتیا، ستاسو هر لاسته راوړنه که څه هم کمه اوسې، د ارزښت وړ ده او تاسو باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري، هر څوک ځان ته ځانګړي ځانګړتیاوې لري. د یو انسان مهارتونه همیشه نسی کېدای چې د نورو سره یو ډول اوسي، نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه، خاص وړتیاوې لري. ورپسې تاسو پر خپل شخصي اهدافو باندې تمرکز وکړئ، خپل وخت د دې پر ځای چې تاسو په مقایسه کولو او په پرتله کولو باندې ضایع کړئ، د دې پر ځای تاسو د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ، خپل پر ژوند، خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسو تمرکز وکړي، چې دا هم ساس سره مرسته کوي چې تاسو په منفي طریقه سره دغه پرتل کول پریږدي. د مثبت فکر کول تاسو خپل کړئ، د نورو کسانو د بریاو په حق له تاسو هڅه وکړئ چې خوشحاله اوسئ، د نورو کسانو بریاوې وستایي، او په دې ډول سره همیشه تاسو مثبت فکر وکړئ او کوشش وکړئ چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړئ. هغه وخت چې تاسو راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروئ، د هغه پر ځای تاسو خپل د اهدافو لپاره، د خپل ځان د ښه کولو لپاره کوشش وکړئ، او بې ځایه یا غیر ضروري پرتل کول تاسو سرته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره، او کوشش وکړئ چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ. مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسو په خپل ژوند کې لرئ، هر هغه څه چې لرئ هغه ته ارزښت ورکړئ، د هغه نعمتونو شکر وباسئ، او د خپلو وړتیاو او ځانګړتیاو په حق له مثبت فکر وکړئ. د نورو د تجربو څخه، د نورو کسانو د بریاو څخه تاسو کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ، او نه دا چې تاسو خپل ځان د هغو سره مقایسه کړئ. د پرتل کولو پر ځای تاسو څه کولای سي؟ راځي د دې پر ځای چې تاسو خپل ځان پرتل کوئ، خپل ځان مقایسه کوئ، د هغه پر ځای تاسو ځینې کارونه سرته ورسوي تر څو دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسو لیرې سي. مثلا تاسو خپل پرمختګ وڅاري، هغه تیروتنې یا هغه بریاوې چې تاسو لرئ د هغه ارزونه وکړئ، هغه وګورئ چې تاسو څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي. بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ، خپل ځان ومني، هر هغه څه تاسو په وجود کې ستاسو تاسو هغه ته ارزښت ورکړي، هغه نیمګړتیاوې چې تاسو لري هغه نیمګړتیاوې ومني، او خپل ژوند ته تاسو درناوی وکړي. او دریم دا چې تاسو پر خپل ځان باندې تمرکز وکړي. ستاسو ټول تمرکز باید ستاسو پر اهدافو باندې، ستاسو په هیلو باندې، ستاسو پر پرمختګ باندې وي، او په دې سره تاسو خپل د ځان لپاره، د خپل هیلو لپاره، د خپل اهدافو لپاره تاسو یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې کار وکړي، او هڅه وکړي د دغه پلان سره سم تاسو عمل وکړي تر څو خپل اهداف ته ورسیږئ. شي دغه پرتل کولو کومې لارښوونې چې وي، دغه لارښوونې تاسو عملي کړئ، د دې پر ځای چې تاسو پرتل کول وکړئ، دغه پر ځای همدغه کارونه سرته ورسوي، چې دا بیا ستاسو د پرمختګ لپاره ډیر اړین دي. په پایله کې همدغه پرمختګ کچېری، دغه پرتل کول کچېری مثبت وي، نو ستاسو لپاره ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي. مګر کچېری منفي وي، ستاسو په ټولنیز ژوند باندې، ستاسو په رواني برخه کې تاسو ته ډیر جدي ستونزې ستاسو رامنځته کوي، نو تاسو پر خپل وړتیاو باندې باور ولرئ، خپل ځانګړتیاوې وپیژنئ، پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړئ، او د ناسالم یا د غلطي پرتل کولو څخه تاسو ځان وساتئ، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصې ځانګړتیاوې لري. تاسو هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا چې په خپل وجود کې لري، په هغه ته ارزښت ورکړئ او هغه ته درناوی وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضی فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یوځای کیږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارث شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنه وي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کینو. وینا د انصار چې دي ده ډېر مست خلک دي او دیدی دا سندره او دا شنه ډیر زیات خوښیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین ته راغلو، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وای او کچیرته دغه سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه و. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وای، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې دغه ان شاء الله چې شرعي حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرحه کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي په کې اصل دی او خوشحالي باید په کې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې 53 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم ته وایي خپلو بيبيانو ته وایي او د مؤمنانو ښځو ته وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکړي، شراب چکل چې دا حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم، اداك انه يم نمبر آیتي. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونه نسی او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراکه او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي. او څلورمه خبردار ده چې د منزل زمو شي اکثر خلک چې خوشالیان تزيد المنزب قصه کې نیوي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دود لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستان سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کې د لیسی چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، په کې مثلا خوشحالي وسی، په کې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه دی او ختم لمراسمونه وسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسی چې په خوخي کې خوخي معلومه چې دلته خوخي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول الله چې حدیث شریف متاسته او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې په رڼا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړي او د ژوندي په صلاح باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنوب ښار کې دربستان په هیواد کې زما یو دوست و، دغه د بچی واده و، نو ماته وویل چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې پروګرام خسته کن و، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولی چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومانو تربیت لپاره موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن و. نو دلته تقدیر یو بل کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعضې تشویقي هغه لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي، نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي و، څه انعامونه هم راوړي و ماشومانو کوچنیانو دپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعا زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي، او خیرات ورنه جوړ نه شي، او مړی ورنه جوړ نه شي. او مطلب دا چې ټول هغه کې نه وي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازي کوي، بعض مسائل باندې مثال ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي. او ډېره زیاته مهمه مسله دا ده چې زموږ ستاسو د عنعناتو، زموږ ستاسو د کلتور، او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب کې اخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام له خوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی تری چې ورته وایي دا ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سودا مسائل، دلته بیلابیل سندرې هم دوته ځانګړې سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی تری چې ورته وایي په دې کې پلیکي، په دغو باندې بندیزونه لګېدلي دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی شي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالیو باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته دا حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، دې کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا بخواستن د حاکم نظام دی، یو واجب دا، یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوالو ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي. ګټې راته وایي کله چې واده دی، واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا پکې چمبه وهلي، پکې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. د دغه ډول موسیقۍ درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازه وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي و څوک نه و راغلي. دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي. او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې دي دا پکې قوي کېږي، دې کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرسي کېږي، کېدای شي بعضې ستونزې ولري، بعضې مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبره خو دا ده چې دا یو سنت دی، دا زموږ ستاسو دین موږ تاسو ته امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه، وایي تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوئ، او په دې باندې تاسو دریا ووایئ. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډېر زیات مهم دی، چې د واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلانې جینې او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده، او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي، نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیان ډېر زیات مهم دي. او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو سره شو دا ولیمه چې ورته وای د ډوډۍ د خویندو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان تور کول کی چې دا سره د خزه مسؤل شو د دین اورسته دا دوه انسانانو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره وسی کی لکه بوتان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي د سنې چې کی چې ستاسو یو چپلک په دفتر کې بل په کور کې وي نه د چپلک به سره یو ځای وي د بوتان سره یو ځای وي نو خزه او خوند دوه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکي ژوند دی د دوی اولادونه دی تربیه ده د کورنۍ مخشاله کی حتی بعض وړو وړو بعض خپګاونو بعض مشکلات چوي هغه هم د ماین ززي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصيږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشاله او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په سیر منزل کې په کې چمبا وهل کې په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدلو کچېر یو واده د سکیږي چې واده د ختم په سیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبا نه وي د مسایل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا غد چمبا وهل او موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دا څومره د ځوان یو ډول مایوسکیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکول او چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او موته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکول نو سړی بیرته راوښړلو او د لورکه د خبره وارو ده نو لورکه ورته وی چې اپلره هغه چاته به تګتلی و چې هغه را لګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافق ایم خیر دی کدی چته خوښته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیره زیاته خوښته و ډیره زیاته خولی و نو سای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکاستوره لګلې و د مونږ غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې ورسره نشته نو رسول صلی الله سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تل پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي. دلته په دې روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دغه صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الات برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دای لبیک وای جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دای با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي او هغه خځه تم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخه عمر ورکي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خځه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزوه. هدف د استو سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاس کوم امر کړای نو د دې مخالفت به شي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاس چې اعلنوا هذا نکاح وضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای. دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه چې دا بیا نه شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم روز وه نو بس موږ چې نه کتله نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس کوي هغه خوشاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غن شو. عموما توازن مطلوب دی. زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین د متاسو مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیانې وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط سره چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی. د چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي. ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي. نو هر شی یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي. او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی. لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ستاسو خو یو دا زموږ ستاسو نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ستاسو د مبارک دین چې هغه زموږ ستاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډېر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي. او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي، نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یو مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم. ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چه ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم، زم یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیان چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه، یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوی وه. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې م نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت
اوسئ. او ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. لمون سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترينر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
خدایا دا بس کی سو کم خدایا خدایا Da basa ki ki 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 da basa ki